اوریدونکو مشال ریډیو ته ستړي مشي وخت په پیښور کې 15 بجې شوې دي د دې خبري غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر نه کیلي ومني وا باورې چې د پاکستان سپریم کورټ د مشرف د حکومت په دوره کې شوې قامي مفاهمتي آرډیننس کلادم وګرځولو د میموګیټ د قضې په اړه هم راپور لرو قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده خو اول ورو بشیر غواخته چې خبرونه تی وورو
د پاکستان د پوز مشروای چې په سرحدي سیمو کې موجود دي د چین ضد وی وسوالې ډلې په ضد ګامونه اخلي او د چین سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې معلومات شریکي د بلوچستان د بلوچ ریپبلیکن ګوند وزیر شو یو کارکون کې مړ بداسل کې خاور ته وسپارل شو چې ګوند د هړتال اعلان کړ او په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي چې په پکتیکا ولایت کې 1500 سوال وژلې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی وایي چې د چین ضد وسلوالې ډلې ایست ترکمنستان اسلامي تحریک په ضد ګامونه اخلي او د چین سره د ترهګرې په ضد جګړه کې معلومات شریکي کینی د پاکستان په جیلم کې د چین او پاکستان د ځواکونو له شریکو مشخونو څخه وروسته خبرلانو سره خبرو کې ویل چې په چین کې امن او استحکام د پاکستان لپاره ډیر مهم دی د پاکستانی ټلویزیونونو د تازه رپورټون تر مخه په کراچۍ کې د یو وړو کې جهاز د غورځېدو له وجې دوه کسان زخمیان شوي دي د رسنیو په وینا دا وړو کې الوتکه د کراچۍ د ملیر په سیمه کې د جنا سکوئر سره غورځېدلې ده د دې پیښې په اړه لا نور تفصیل نشته پاکستان وایي افغانستان ته د پخواني افغان ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو په لړ کې ځینې شواهد ورکړي دي ربانی د وژل کېدو په مهال د حکومت مخالف او وسلوالو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې د سولې د شورا مشر و دا وخت یو افغان پلاوی په دې حقله د تحقیقاتو لپاره په پاکستان کې د چارواکو سره ویني د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت وایي خوشدل ملک وایي چې د دې پلټنو په اړه دواړو ډلو یو بل ته ځینې شواهد ورکړي دي برهان الدین ربانی تیره میاشت په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو د بلوچستان د بلوچ ریپبلیکن ګوند وژل شوی یو کارکون کې مړی په داسې حال کې خاور ته وسپارل شو چې ګوند د هړتال کولو اعلان کړی دا کس 22 کلن جلیل ریکی و چې څو ورځې وړاندې په ګولۍ ویشتل شوی مړی موندل شوی و دغه سره د یو بل کس مړی هم لاسته راغلی و د جلیل ریکی پلار عبدالقدیر بلوچ وایي دغه زوی د پاکستان استخباراتي ادارې ISI وژلی دی
پرون مشتا حال ملاو سو کې د من د بلو یو بلوچستان اخري عبادت دی هلته دوی لاش ملاو سو دی دا خو بیا نش فروری 2009 کې کورس ISI والا پورته کړی و دی ته او د دې گواہی نواب اسلم رسامی هم ور کړی و کې د ISI پورته کړی دی او ماته عالم ور کړی دی چې جمیل رکی چاکر کمرانی او ډاکټر بشیر عظیم دا ایجنسیان پورته کړی دی د دې لپاره موږ سپریم کورٹ کے ہم پٹیشن داخل کرے ہائی کورٹ کے ہم کرے بیا احتجاجی میں دیر لوگ وہ کرے
خود پاکستان حکومت دا ټول تورونه ردی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د امریکا د ځواکونو پخوانی مشر مایک مولن ته د لیږل شوي متنازع لیک په اړه یې د پلټنو حکم کړی دی د رپورټونو تر مخه دا لیک په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی اډمیرل مایک مولن ته لیږلی و او پکې یې د پاکستانی پوځ د اثر رسوخ د کمولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه که څه هم حقانی په دغه کار کې لاس لرل رد کړي خو له دې وجه یې استعفا وکړه په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې د پکتیکا په زیړوک او ارګون ولسوالیو کې 15 طالب وسلوال وژلي دي د پکتیکا د والی وایند مخلص افغان هم دا خبره تاییدوي او وایي
وسلوالو مخالفینو هغه وخت د پکتیکا ولایت زیړوک په ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په نظامي اډه برید ترسره کړي لس کسیزه ډله د وسلوالو مخالفینو په بشپړ ډول له منځه وړل شوي بل پلو په همدې ورځ د نړیوالو 1600 ځواکونو په اکمالاتي کاروان ارګون ولسوالۍ کې هم برید ترسره شوی چې د نړیوالو 1600 ځواکونو په ځوابي برید کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي
په دې اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي د افغانستان د فراه ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو په برید کې و افغان امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. د چارواکو په وینا پیښه د یاد ولایت په بکوا ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې طالب وسلوالو د یوې امنیتي کمپنۍ پر هغه ساتونکو برید وکړ چې د ناټو ته سامان وړونکي کاروان سره روان و. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د رپورټونو تر مخه نن د مصر په قاهره کې په زرګونو مظاهره چنو د جمعې له لمانځه څخه وروسته د پوځي کونسل د حکومت د ختمولو لپاره یو ځل بیا مظاهره وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د مصر پوځي واکمنو پرون پخوانی صدر اعظم کمال ګنزوري ته د نوي حکومت د جوړولو دنده سپارلې ده. ګنزوري د لیر کړل شوي ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ په مهال په 1990 لسیزه کې د مصر صدر اعظم و. په مصر کې د روسیو مظاهرو له وجې چې په ترڅ کې په 5 ورځو کې لږ تر لږه 45 کسان ووژل شو، د پوځ له لورې ټاکل شوي مخکنی کابینې په روانه اونۍ کې استعفا وکړه. شام د عربي هیوادونو د ټولنې یا عرب لیگ لخوا د اقتصادي بندیزونو ګواښونه غندلې دي. عربي ټولنې یا عرب لیگ پرون شام ته یوه ورځ مهلت ورکړ چې که دې هیواد ته د څارونکو د ورتګ اجازه ورنه کړل شوه نو اقتصادي بندیزونه به پې ولګول شي. په دې بندیزونو کې به له هغه موادو پرته چې د شام د خلکو پر ژوند اغېز کوي د شام له حکومت او مرکزي بانک سره د تجارتي معاملو او د هیواد ته د پروازونو بندول شامل وي. د ملګرو ملتونو د اندازې له مخې په مارچ میاشت کې په شام کې د خلکو د اعتراضونو له پیلېدو وروسته تر اوسه لږ تر لږه 3.5 کسان وژل شوي دي. عرب لیگ په دې ټولنه کې د شام غړیتوب لاوار د مخه ځنډولی دی. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو نه مو خبرونه اورید چې زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کول. د دې خبرونه په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. د پاکستان سپریم کورټ د مشرف په دوري حکومت کې شوی قامی مفاهمتی آرډیننس قلدم کړی دی. یو کارپو وایي
انارو فائدہ چې چاته رسیدلې ده. دې کې ډېر خلک چې کم دي نو سیاسي خلک هم پکې دي او په دې کې انتظامی خلک هم دي پکې. نو هغه ته کم فائدہ رسیدلې ده. نو هغه فائدہ د انارو کې ختم شو.
د مسلم لیگ نواز ګوند د اطلاعاتو سکتر صدیق الفاروق وایي دا ښکاری چې په میمو گیټ سکینډل کې مرکزی کردار ولسمشر آصف زرداری دی.
بظاہر اس میمورینڈم میں صدر مملکت آصف علی زرداری سمیت کچھ لوگ ملوث نظر آتے ہیں.
او د کورمې قبایلی سیمې بے کورشوی خلق وای یخنی راغلا خمرستندو ادارې نخکاری
زسارم سند کمبالا برستنا داش اور خوسا پوری نوی میرو خدا شایو کو زکور کی اخپل مور کو خزیری کی اخپل تکرار او خو مشمورو بنی چوله.
افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. د دې خبرونې رومبي راپور ته نن د پاکستان په سپریم کورټ کې ولس کسیزه بنچ د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې د قامی مفاهمتی آرډیننس اوریدنه وکړه. د ډاکټر بابر اوان په نراتلو او د حکومت لاړخه هیڅ قسمه کیس د انارو او یا قامی مفاهمتی آرډیننس په ضد نه جوړولو نه وروستو عدالت د دې د رد کولو فیصله واوروله. د نورو تفصیلاتو لپاره راځئ چې وورو د انیلا خالد دا رپورټ.
سپریم کورٹ قانونی سیکرٹری مسعود چشتی تا د پاکستانی او سوئس حکامو ترمنځ په کال 1990 کې لیکلی شوی خاتونو لستلو حکم ورکړو، ولی هغه د یو خط نه پس د پاتې خاتونو لستلو نه انکار وکړو. عدالت په دې خبره سخت خفقان سرګندونه وکړه او اټانی جنرال انوار الحق ته د دې خاتونو لستلو هدایت ورکړو. دغه سي پړومبي ځل د سوئس کیسز په حق لیکلی شوی خاتونو ښکارونه وشوه. د دې کیس په حق د قانوني چارو کارپوها بیرستر باچا مشال یو تویل چې کوم خلکو ته د دې آرډیننس نه فائدہ شوی و د هغې به اوس احتساب کولی شي.
ورجی په دې ان آر او فائدہ چې چاته رسیدلې ده. ډېر خلک چې کم دي نو سیاسي خلک هم پکې دي او په دې کې انتظامی خلک هم دي پکې. نو هغه ته کم فائدہ رسیدلې ده. نو هغه فائدہ د ان آر او کې ختم شو او دا کال عدم شو. نو اوس په هغه خلکو باندې خو به دا زاړه کیسونه چې کم دي نو هغه به پراس پړي، هغه به راځي اوس میدان ته، به راځي هغه کیسونه د پیسو یا نور چې واقعات شوي دي نو زما خیال دے کہ دیبا ډیر لوی ریپرکشن یا ډیر اثرات چکم دی سیاسی او انتظامی طور باندې زدا غنما چې دې سبب زمون په سیاست کې ډیر لوی حلچل پیدا شي.
د ان ار او یا قومي مفاهیمتی اورډیننس رد کولو په نتیجه کې موجوده حکومت او سیاست ته څه قسم زیان رسیدې شي په دې حق لا د سیاسي چارو کارپوها افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته صدا سوای.
ما په نظر خو کافی اثر پیوزی او خو اخلاقی مورل اثر دار سیدھی اسے پورے بہانہ نہ کرے وہ حکومت سے منہ چکے نظر ثانی کرے گا نظر فیصلہ ہونے سے منہ انتظار کو دے کے فیصلے اگر نہ پس و بیا پدا احکامات دی این آر او کے کم شیو اگر ججمنٹ کے شیو ہوا اگر متعلق بیا عمل درآمد کو یہ ہوا کی سخت مشوس اس بہانہ ہو سر پاتے نہ بلا یقیناً وہ اس ماحول میں ملک دسی جو شروع ہے سرکاری افسران نے اس پر خبر پوچھو سے منہ زان نہ شو بھی عزت کو لے دینا زیادہ اس قانون وای اب کئی قانون دا وای ته بهر ملکونو کې قسم را کې سونه دی هغه متعلق دا دی خامخا اوس لیکي غي ته بیا کې سم چلوي هر څنګه پیسې کې په پرتی دی د پاکستان پیسې دا وخت حکومت خو ټول زرداری بس ارد گرد حکومت دا کړن هغه مورل پوزیشن بد دی فیصله سره ډیر خراب شو.
د یادونی وردا چې د کال 2009 د دسمبر د میاشتې پښپاړه سم نیټه سپریم کورټ دا آرډیننس نا قانونه ګرځولیو خو بیا وروسته موجود دا حکومت د دې د یو ځل بیا جاج اخستلو اپیل جمع کړو د کوم چینن فیصله واورول شو. انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ورو د دې خبرونه بل راپور ته د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د لانجمن خط پلټونو حکم یې ورکړی دی او حقیقت به ډیر ضرور لستراخ کاره شي. بل خو د اپوزیشن ډله وای چې حکومت د ایوان او ولس په ځای پوست ته نږدې کیږي. د منصور اجاز په لاس د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر مایک مولن ته لیږل شوی خط باندې لا هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې تودې خبرې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل نورو.
د زیارت پورز مازیګر قومی اسمبلی کې په خطاب کې د مخالف ډلې مشر چودری نثار علی خان وې چې څه وجه ده چې وزیر اعظم ایوان په اعتماد کې د غستو په ځای د پوزي مشرانو سره ملاقاتونه کوي او د لانجمن خط سپیناوي حل تکول غواړي. د دې په جواب کې د وزیر اعظم وینا وا چې دا سه هیڅ خبره نشته او حکومت ایوان او اولستا جواب دی دی او کو وخت راغې نو حکومت به د پوز په ځای د خوګوري. د پوزي مشرواله سره د ملاقات په اړه وزیر اعظم وې چې دا ملاقات په ایوان صدر یا بل ځای کې نه بلکې پرانا ورځ وزیر اعظم هاوس کې شوې دی. په دې موقع مسلم لیگ نون د ایوان نا واک اوټ وکړو. د لانجمن خط په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز دلویان صدیق الفاروق وی
بظاهر اس میمورنڈم میں صدر مملکت آصف علی زرداری سمیت کچھ لوگ ملوث نظر آتے ہیں.
بظاهر دې خط کې دولس مشر آصف علی زرداری په شمول بعض خلک شامل ښکاری. نو ځکه قومی اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر چودری نثار علی خان سو واری ایوان کې دا خبره راپورته کړه چې باید په دې بحث وشي خو وزیر اعظم دې اړخ ته بېخي توجه نه ورکوله. زموږ دا غوښتنه ده چې چونکه دا ټول ملک د سلامتی خبره ده نو ځکه دې دیوان په وړاندې وکړي شي ته حسین حقانی ګونانګار وي نو دې سره نور سوک سوک شامل دي او کنه دې استعفای ولې ورکړه.
ولې د دې په جواب کې د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي ملک عظمت خان وای چې د خط پلټنو د پاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې کمیټي جوړ کړې شوې ده او د حسین حقانی د استعفا دا مقصد نه دی چې ګنې هغه ګونانګار دی بلکې د دې مقصد پلټنې صفا او آزادې کول دي. دی وای
مسلم لیگ نواز سرا ایشوز نشتا و آغا بعض اوقات کے نان ایشوز سجن آغا مخی کراولی دا اخبر سیاسی پوائنٹ سکورنگ دا غسی زبدا ہوئے مچے بار بار وزیر اعظم جب وضاحت کرا فلور اپ دی ہاؤس تانے پا قومی سم نہیں کرا خبر ہوگا چھے دا دیر پارا با باقاعدہ کمیٹی جوڑی گی او آغے باندے بطول کو مم مطمئن کو تمام سٹیک ہولڈرز مم مطمئن کو گورو با چیر سوک شکر گلان گھر دے او پدر وجہ باندے آغا دغن ہم استفا واغس کے شوڑا حسین آقانی نا چھے آغا پدے کی اثر انداز نشی دا آغا اوڈا اثر انداز نشی
دا دغی لانجمن خط دا حقیقت پاڑا چھے کلا مشال ریڈیو دا دفاعی او سیاسی چارو دا کارپو حسن اسکرین تپوسو کو نوہ غوئے
ہمیں نہیں نہیں معلوم کہ وہ خط لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا, اس بات کا بھی امکان ہے.
منتدا پتہ نشچا چاہا خط لکھ لے شوے دے او کنا, اور دی خبر ہم امکان شتا چدا خط پاکستان سفیر د خپل اندی لکھ لے وی خو د مایک مولن دے اقرار رستو دا خبر ثبوت تر سیدل دا چا خط لکھ لے شوے دے زم چدا دا حکومت ذمہ واری دا چا حقیقت را برسی رکڑی. حسین اکانی خو خپل ہر صد پلاٹون دا پار اولان دی کڑی دی کہ حکومت غواڑی نو د منصور اجاز نے دی ہم تپو سکڑی چا ہا سرا ثبوت نے دی تو زم چ ډیر ضربا پتہ ولگی چا حقیقت سدی
د ذکر ور دا چ د خط پلاٹون دا پارا نواز شریف پر سپریم کورٹ کی یو درخواست ہم جمع کڑے دے چگنی عدالت تے ددے جرلتا اورسی ددے سرسرا نواز ڈلے عدالت تا دا خواست ہم کڑے دے چے حسین اکانی دمل کا بہر تل غواڑی نوبایت چے دہغ پ بہر تلو دے ہم بندیز الگولشی. ریاض موسیٰ خیل, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدن کو ورزو یو بل راپور تا د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي مارک سیډویل ویلی دی پکار دا چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د پوځي عملیاتو پر ځای د دغه شبکې مشران د خبرو میز ته راولي. د نوموړي په خبره دا د ستراتیژیکي ګټو ترلاسه کولو په لړ کې د اسلام آباد لپاره مهم رول لوبولی شي. په دې اړه د اسرار عالم مومند دا سیډنیز رپورټ اورو.
د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي مارک سیډویل ویلي هغوی دا نه غواړي چې پاکستان دې په خپل ځمکه د افغان طالبانو حقانی ډلې پر ضد پوځي عملیات وکړي, بلکې هغوی دې د خبرو میز ته راولي. آیا پاکستان حقانی شبکه د خبرو میز ته راوستی شي او کنه؟ کله چې مودا پښتنه په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او رستم شاه مومن په وړاندې کې خو دا نو هغه ویل
نو خواست کولی شي او نور خدای خپل خوښه ده چې هغه سوئی زکه چې مخکې دا سه کوشش شوه ده نو د افغانی سه چې کوم ډله دا غي یو خبره کړي دا او کدی نه پس کوشش شوم دا یو خبره بکې یغي دا وی چې مونږه د مولا عمر صاحب د کماندې لاندې یو او مولا عمر صاحب سره چې کوم لو ځامه کیږي هغه باندې مونږ هم امضا کوو او مونږ ځان د بیلې خبرې نشو کولای. نو کچر ته خبري هم شي نو زم چې د دینه مخکي به خبري نه دي.
په پیښور کې د قبایلی سیمو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي د پاکستان لخوا د حقانی شبکې سره د خبرو عمل شروع کول وړاندې په کار ده چې داسې حالات جوړ کړی شي چې هغه د خبرو اترو لپاره موضوع وي.
دا خبره چې پاکستان دا کار کولی شي او کنه دا خو به کتی شي, خو دا ده چې دا په شل مې مخکي به حالات پیدا کول غواړي چې حالات برابر شي نو بیا ستنه سو دې کې پرمختګ کوي شي. خدا ده چې داسې اوس چې خلک نیول کېږي او داسې خلکو په تګ را تګ باندې بندیز وي د هغې خلاف نور بندیزونه وي کسان بندیان وي په جیلونو کې, نو بیا زه فکر کوم چې حالات به برابر نه شوي. نو دې لپاره خبرې پکار دي, تیاری پکار دي, بیا
مارک سیډویل ویلی چې د پاکستان لخوا حقانی شبکې سره د خبرو وړاندیز به د ستراتیژیکي ګټو ترلاسه کولو په لړ کې د اسلام آباد لپاره ډیر مهم رول ولوبوي. دا چې په دې خبره کې څومره صداقت دی په اړه یې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي
یو خداسي ایجنڈا لگے پر افغانستان تو چاروں کے نیک پنے والا سخن لگا دس یہ خبر ہے میرا پکار چدا یو بل گاونڈی ہے وہ داغی سے اسٹریٹجک اہداف تھی تو افغانستان کے دس یو نیک پنے والا سخن کی میں پسل میں نے خبر ہے دادا کہ دا افغانستان کے بہار گاونڈی ہے وہ سن اصل غرش تھے نیوز دائی پروجم نے افغانستان کی اگئی دخل فوق حکومت راولی غلط بدلو راولی دا خدا دا افغانستان نے خلق و خواہ رہا چې هغه فکسما نظام غواړي دا به څنګه راځي د لپاره به ټاکنې کېږي یا به نور طریقې استعمال کړي. دا د افغانستان د خلکو کار دی. خو دا ده چې اوس د پاکستان فوج دلته کې یو خود خپل طالبانو جهادیانو خلاف عملیات کوي, د هغې سره هم ډېر جنګونه شوي دي او دا اووه کاله وشو اوس پورې مکمل امن رانه دی. اس کے پاکستان میں افغانستان طالبان خلاف ہم عملیات کی امداد پاکستان پر ڈیر لوئی اور مشکل جوڑی گی اور ذکر دی واڑی چدا خبر ہے چدا نو خبر اتنی اوشو دا مسئلہ چیز ماں پر خیل من دی بے وخو غرض دی.
دا اسلام آباد پر دورہ راغلی دا برطانیہ لخوا دا پاکستان اور افغانستان لپر ازانگری استازی مارک سیڈویل اویلے ترہگی پا پاکستان کے ترہگری نشی ختمی دے تر سوچے پا افغانستان کے امنیت نوی راغلے.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرت سیرون کې
اوریدونکو ورزو د دې خبرونې په دې برخه کې اسلام آباد ته د پاکستان افغانستان ته دا باور ورکړی دی چې هغوی به د پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی د وجنې د پلټنو په لړ کې د افغانستان پوره مرسته کوي. په دې لړ کې د دواړو هیوادونو د داخله د دفاع وزارت او انټلیجنس غړو ترمنځ خبرې تیرې شوې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه انیسا اجمل راکوي.
د افغانستان پخانی ولسمشر برهان الدین ربانی د وجنې پلټونو په اړه د پاکستان او افغانستان د وفودو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دورزنی مذاکرات 13 ورځ اسلام آباد کې وشو. د پاکستان د داخله چارو وزارت ویاند خوشدل ملک تر مخه په دې مذاکراتو کې د پاکستانی وفد مشري د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک او د افغان وفد مشري ډیپټي انټیلیجنس چیف جنرل حسام الدین کول. خوشدل ملک اویل چې په دې مذاکراتو کې پاکستان افغانستان ته دا باور ورکړی دی چې پاکستان به د برهان الدین ربانی د وجنې په پلټونو کې پوره مرستې کوي. نوموړی په دې اړه زیاتوي
دوانو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. دې کې بعضې شواهد مونږ هغې ته ورکړي دي او دغه شان د افغانستان وفد هم بعضې شواهد پاکستان ته ورکړي دي. د دوانو هیوادونو ترمنځ دا خبرې اترې ډېر په خوشګوار ماحول کې وشوې او د رباني صاحب د وجنې لړکې تر دې دمه چې څومره پلټنې شوې دي په هغې د افغانستان وفد ډېر زیات مطمئن و. هغوی د رحمان ملک او استخباراتي ادارو د غړو سره هم ملاقاتونه وکړه او راتلونکي وخت کې به د دوانو هیوادونو ترمنځ نور مذاکرات هم کیږي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه سید نذیر وایي چې د افغانستان د وفد راتګ سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد یو واري بیا بحال شي او راتلونکي کې به د داسې قسمه پیښو مخنیوی وکړی شي.
یقیني خبره ده چې د استنبول د کانفرنس دا یو ښه اړخ راووته چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې په دې معامله کې چې کم یو بل باندې تورونه لګي دا هغې شک شوبات به په دې باندې ختم شي. نو دا وفد چې اوس کم راغلی او هغوی کم دوزیرس چې کم ځان سره راوړي وي کمې نښې نښانې په دې قتل په معامله کې نو په هغې باندې به د پاکستان حکومت او د دې ادارې عمل کوي او هغه به وړاندې کوي. نو په دې باندې نور شوبات چې کم دي د کوټه شورا باره کې یا حقانی نیټورک باره کې هم هغې طرف ته به دا یو ښه قدم وي.
یاد دې وي چې برهان الدین ربانی د روان کال ستمبر میاشتې په شلمه نیټه په کابل کې یو ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه هم لوستلی او هم اوریدلی شئ، مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشي. او اوس ورځو یو بل راپور ته. د مومندو قبایلی سیمې تحصیل امبار پنډیالی او یکغونډ هغه 34 تنانو ته کوم چې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي وو د حکومت لخوا ورته د 3.3 لک روپو چیکونه ورکړل شوي دي. په داسې وخت کې چې هم د ترهګرۍ له وجې متاثره شوي کډوال له جلوزو کیمپ نه بیرته مومندو ته پرون لاړل. نور تفصیل د شانواز ترک زینا ورو.
د محمد ایجنسی په تحصیل امبار پنډیالی او د یکغون اغه 34 تنان کوم چې د طالب وسلوالو لخوا په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي وو د حکومت لخوا یې د 3 لک روپو امدادي چیکونه د هغوی کوړمو ته ورکړل شول او زخمیان شوي 11 تنانو هم د 1 لک روپو امدادي چیکونه واخیستل. دا امدادي چیکونه په داسې وخت ورکړل کیږي چې پروند جلوزی متاثرین کیمپ کې میشت هم د ترهګری له وجې متاثر شوي 323 کډوال هم سیمې ته بیرته ستانه شو. د محمد ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عادل صدیق د کډوالو د بیرته ستنېدو پر اړه وویل
او اوس د جلوزی کیمپ کې کوم متاثرین د محمد ایجنسی پراتونو هغه واپس راتلل شروع شو او په دې کې پرون چې د منتدل تکي 323 خاندانونه راغلي چې پکې د پنډیالي خلکو د صافي وو او د افایزای بیزای خلکو دام د الله مهرباني ده چې داسې وخت راغو داسې ماحول راغو چې هغه اوس واپس خپل کلو ته راتلل شروع شو
او بیرته ستون شوی یو کډوال دین محمد چې د مسعود کور صفو اوسیدونکی دی هغه وویل هغه درې کاله پس خپل وطن ته بیرته ستون شو.
کورس مې جوړ دی خو دکان مې صاحب وران دی بد نه خیره دی په ټیم کې شته دی دواړه دا کرانه دکان
اول ترې ذمېداري کرواندی شته
پاټیا خمزه غونته کې شته دی یو پنځه شپږ ډړی بوی بلا غنم وربش بکوری شرشم بدا دادری کاره می نده که بس آمان خویسی بیشتری را کری دیسا اللہ بنور این دهدی
او دو تحصیل پندیالی دویزی تاستانشوی دو کدوالو سرا حکومت ترکم حد پوری مرستی کوی دو تحصیل پندیالی تحصیلدار حضرت خان او ویل
او سغا واپس را لیر منگر آوست حکومت سرا منگر آشر ندویلا ورکڑیم دیولا دیان رستا هم انشاءاللہ العزیز منگ لگیو دیدوی چی کم یو جن وندگی باقی دا دوریم که ورست پر یو ورست پر دویم ورست هم خواد ویدو تازو ورزم کنه کم دا تیر چی دیگوی خوز دیر خواب فسلا منگا مخی رو دیگه دا اف اف سی فینا دا غنم جرا غلیو سر دا منگ را غلیو دا غامل آور کرل بل داری چی بل کرو که زمون دوی تا آی ڈی پیز دا پار اخبر آغا راشن دا غدی آغا باقی دا دیت اخبر راشن ملاوی گی او دا دوی کم دا موجوده چی لڑا دوی چی کم صدقی دا انشاءاللہ العزیز چی دا غا با منگا مند ترلکو کم دا زرف پل مرس دا کی
او هغه کډوالو ته چې پرون سیمې ته بیرته ستانه شوي دي د تحصیل انبار د تمنخیلو د قبیلی امنیتی لخکر مشر ملک صاحب خان دا پیغام وړاندې
کړ.
پولیٹیکل ایجنٹ عادل صدیق دا پاکستان او دی افغانستان دی تقسیمی کرخی پر غاړه د سیمو د امنیت وضع صدا سی بیان کړ.
اوس هم آل تکیل کک مونږ دا وایو چې کوم شر پسند دی نو هغه به هیڅ شو چې پدې خاور نشته کم اس کم او که هغه آل تکیل څه چیر چاړ کین نو زمونږ چې کوم احوال دي نو هغه با قاعده خپل پکټی دي او هغه په نظر ساتي چې هغه دنه رانه شي لا دې سره هم چیر چاړو.
د امنیتی لخکریانو د بیردستانه شوی کډوالو او د جنگزپلی تحصیلونو عامولس ویناوه د حکومت سره د امنیت پراوستو کې هغوی ټینګ ولاړ دي خو حکومت دې هم په سیمه کې د اسکولونو هسپتالونو سرک او د بجلی سهولتونه ورکړي. شانواز ترغزای مشال ریډیو مومند ایجنسی.
اوریدونکو د کور د مومند نورزو کورمه قبایلی سیمه ته د پوزي اپریشن په وجه به کور شوی د کور می متاثر وای چې د سخت یخنۍ نه د بچاو د پاره دوی سره هیڅ تنظیم نشته. نور تفصیل د طارق اورغزین اور.
ساړه موسم د شروع کېدو وروسته د بېکور شو متاثرینو په مشکلاتو کې نور هم اضافه شوې ده. د فوزي اپریشن په وجه بېکور شوي د کومې متاثرین وای چې د سختې یخنۍ نه د بچو لپاره دوی سره هیڅ بندوبست نشته. یو متاثره کډوال په دې حق له مشال لډیو ته سداسې وویل دے کال دو جولائی میاش پا دریا منیٹے پا منزانی کورم ایجنسی کی دو وصلہ والو خلاف فوسی اپریشن دو شروع کی دو رستا دا سیمی خلکو کرونا پری خوتل او خپل اکڑی بندوبستی سیمو پا طرف را او استلی دو قدرتی افتونو دو نظم ادارہ یا فاٹا ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتارٹی تر ماخا چی دو متاثرینو دو مرستی لپارا جوڑ شوی پا دورانی کیم کی اتیویش سو خندانونو نا علاوہ یول زر خندانونو خپل خپلوانو او یا پا کرائی کرونو کی دو کڑوالی جوان پا تیرولو مجبور دی. پا دی اڑا دو سیمینا ملک حاجی عبدالعلی خان مشال لڈیو تا اویل چه دا سختی اخنینا دا بچاو دا پارا حکومت دے پا فوری توگا کیمپونو نا علاوہ نور متاثرینو سرا هم امداد وکڑی. مونږ چې کله په سیمه کې د ایف ڈی ایم ادارې مشر مجاهد علي سره خبرې وکړې نو مشال رډیو ته وویل چې په دې لړ کې نړیوالې مرسته کوونکې ادارو سره خبرې اترې روانې دي. د کورمه متاثرین وای کچری دوی سره په فوري توګه امداد و نه کړې شو نو د سختې اخنې په وجه د دوی ماشومان او زنانه متاثر کېدلې شي. تارک اورگزے مشال رادیو. کورم ایجنسی
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
پاو پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
پاو پاو کم یو بجا
د لوبو نړۍ
پاو پاو کم دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دوو بجو
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
کیک دی کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
او اوریدونکو په پیښور کې با سوری لوی شوی وی او نور با په غرغروي په نیمه بجې دي او اوس د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان د پوز مشر وای چې په سرحدي سیمو کې موجود دي د چین ضد یوې وسلوالې ډلې په ضد ګامونه اخلي او د چین سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې معلومات شریکوي. د بلوچستان د بلوچ ریپبلیکن ګوند وژل شوی یو کارکوونکی مړی په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې ګوند یې د هړتال کولو اعلان کړی. پاکستان وایي افغانستان ته یې د پخواني افغان ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو په لړ کې ځینې شواهد ورکړي دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي په پکتیکا ولایت کې 15 وسلوال وژلي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د امریکا د ځواکونو پخواني مشر ته د لیږل شوي اعلان ژوند لیک په اړه یې د پلټنو حکم ورکړی. د مصر په قاهره کې د پوځي کونسل د حکومت د ختمولو لپاره پراخه مظاهرې شوي او شام د عربي ټولنې د بندیزونو ګواښونه غندلي وي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخ نه اوریدو. اوس ورجو د پاکستان په نړیوالو د پاکستان په کورونو مطبوعاتو په اداریو کې سراغلی دي. انیس اجمل په دغو اداریو کې د سو اداریو ټکی راغون کړی دي. راځي چې ورته په ګډه وښو.
رسپانا مشرق پخپل اداری کلی کی چې په هر لحاظ سره روان کال د پاکستان لپاره د خوش قسمتۍ کال نشي ګرځولې، ځکه چې د بده مرغه سخت کال باسي داسې کارونه وشو چې ورسره زموږ د ملک ډیره بدنامي شوې ده. د روان کال مئی میاشتې په دویمه نیټه د اپټاباد آپریشن او بیا دغه سي کراچۍ کې پی این ایس مهران بیس باندې د ترهګرو برید داسې دوه پیښې دي چې له وجې یې زموږ سیکیورټي ادارو کارکردګۍ باندې ګوتې پورته کیږي. او اوس دا خبرې لا سړې شوې نه وي چې په امریکا کې د پاکستان سفیر او نورو کسانو لخوا امریکایی چارواکو ته خط لیږلو له وجې د ټول کام سرونه د شرم نخ کته شوي دي. اداري وایي چې اوس حکومت د اطلاعاتو نشریاتو پخوانی وزیر شری رحمان په امریکا کې د پاکستان سفیر ټاکلی ده او د ذریعو تر مخه د وزیر اعظم په دې کې ډیر لاس و. اداري وایي چې دا به وروستو کتلی شي چې شری رحمان په واشنگټن کې خپل کار څنګه کامیابۍ سره پوره کوي او د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې څنګه ښه کوي. خو دا معلومه نه ده چې شری رحمان به یو صحیح سفارتکارا جوړ شي او کنه. اداري وایي چې دا وخت حکومت لا یو داسې کمیشن جوړول پکار دی چې هغه د دې خط صحیح پلټنی وکړي. رسپانا دی نیوز په خپل اداري کلی کې چې سواد سره تعلق لرونکي ملالا یوسفزی په هغه 15 ماشومانو کې شامل و څوک چې د نړیوال امن انعام لپاره منتخب کړی شوی وو. ملالا یوسفزی په سواد کې د وسلوالو طالبانو په وخت د جینکو تعلیم او د ماشومانو حقونو لپاره اواز پورته کړی وو او هم دغه بهادرې ملالا یوسفزی د دې قابل کړه چې هغه د ټولی نړۍ مطبوعاتو پام حاصل کړو. اداریه وایي چې پښتني ټولنه کې د یوې جنې داسې کار کول ډیر ګران دی. خو د ملالۍ یوسفزی کوروالو ته د دې سلسی چې هغې خپلې لورلا دومره همت ورکړی دی. اداریه وایي چې په دې هیواد کې د ملالۍ په شان نور هم ډیر ځوانان شته. خو د ملالۍ یوسفزی دا کارکردګي اوس د ټولو ځوانانو لپاره یو مثال جوړ شوی دی. رسپانا ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان سریلانکا ته په 5 ونډه کې ماتې ورکړې ده او د دې نه وړاندې هم پاکستان د سریلانکا پر ضد د ټیسټ میچونو سیریز ګټلې ده. د دې نه دا ثابتېږي چې د پاکستان لوبډله د تیر سمودې د خرابو حالاتو وروستو اوس پرمختګ اړخته روانه ده او دغه سې هیله ده چې په راتلونکي کې د بنګلادیش دوره به هم پاکستان لپاره ښه ثابتېږي. ادارې لیکي چې د دې ګټلو نه دا ثابتېږي چې که ایمانداري سره کوشش وکړی شي نو کامیابي ضرور ترلاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په برتانوي ورسپاڼه ګارډین کې سایمن تستال لیکي د امریکا لپاره د پاکستان د سفیر حسین حقانی په مسله دا وخت په دغه هیواد کې تاوده بحثونه روان دي. لیکوال وایي حسین حقانی چې په خبرو کې ډیر تکړه دی او د کومې مسلې په اړه به هم ډیر متوازن بیان ورکولو، د هغه دومره زر د خپلې عهدې نه لرې کول د پاکستان او امریکا په اړیکو به آیا څه اثرات وغورځوي او کنه، چې د امریکا سره د پاکستان د تعلقاتو په خراب وخت کې ډیر کار هم کړی وو او دا شان د خپل کار په دوران کې د خپل ملک دریځ هم په صحیح توګه نړۍ ته وړاندې کړی. ګارډین لیکي څو ورځې وړاندې چې په کابل کې د امریکا په سفارتخانه وسلوالو حمله وکړه، نو د هغې وخت د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د پاکستان په استخباراتي ادارو دا تور ولګوو چې په دغه حمله کې لاس لري، او دا حسین حقانی وو چې په امریکا کې د خپل ملک او په دغه حالاتو خبرې وکړې، او اوس چې کله حقانی مستعفی شو او هغه ټول تورونه هم رد کړ چې ګینې د پاکستان د پوځ په اړه یو لیک مایک مولن ته لیږلی وو، د دغه مسلې نه اوس د پاکستان په سیاست کې د فوټبال لوبه جوړه شوې ده چې یو یې بل ته غورځوي او بل یې پړه په یو بل کس اچوي. د دغه هیواد یو مخالف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف بیا وایي باید د دغه لانجمن خط پلټنې وشي چې د ده په فکر د ملک خود مختاری ته یې سخت نقصان رسولی دی. اخوا په امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال کې جمشید چوسکی لیکي، که څه هم د ایران اټمي پروګرام په نړۍ کې سخته ناخوښي لري او په اړه یې اندېښنې هم وار په وار څرګندېږي، خو د نړۍ لخوا بندیزونو دا ښودلی چې له دغې وروسته ایران په خپله تګلاره کې کوم بدلون نه دی راوستی، او که چېرې د ایران د مسلې په پوځي حل فکر وکړل شي نو دغه به په ایران کې هغه خلک هم د حکومت د پالیسو په حق کې کړي چې کام پرست دي او د حکومتي پالیسو سره مخالفت لري. لیکوال وایي د داسې قسم حالاتو رامنځته کېدو سره دا هم کېدای شي د ایران هغه ولس چې د مغربي نړۍ په اړه ښه رای لري وروستو د مغرب مخالف شي، چې د داسې کولو سره به د ایران مذهبي ډلو ته نوره ګټه هم ورسیږي. لیکوال وایي باید د ایران د مسلې د حل لپاره په نوو خبرو فکر وکړل شي، او زیاتوي په ایران د څه قسم هوایي حملو مقصد یوازې د دغه هیواد اټمي پروګرام په نښه کول نه، بلکې مذهبي مشر آیت الله کمزوری کول او د واک ختمول یې هم وي. لیکوال جمشید چوسکی وایي په لیبیا کې چا داسې فکر هم نشو کولی چې قذافي چې په دغه هیواد یې تر 20 کلونو پورې حکمراني کړې وه له منځه ولاړ شي، او یا چې څنګه اوس په شام کې د ولسمشر بشر الاسد خلاف مظاهرې روانې دي. لږه موده وړاندې چا دا سوچ هم نشو کولی چې د عربي نړۍ دغه حکمرانان به خپله واکمني داسې پرېږدي، او زیاتوي باید په ایران کې هم اوس بدلون راشي چې مقصد یې د دغه هیواد مذهبي ډلې له منځه وړل وي، او له دغې وروسته په ایران کې یو داسې ولسي حکومت جوړ شي چې د نړۍ سره ښې اړیکې ولري او د خپل ملک د پرمختګ لپاره کار وکړي، او دا هر څه یوازې د ایران ولس کولی شي.
اوریدونکو ورځو یو بلې نړیوالې موضوع ته، عرب لیگ د زیارت په ورځ شام ته د سلی رشتو ساتو وخت ورکړ چې که دې هیواد ته د څارونکو ډلو ورتلو ته اجازه ورنه کړي نو اقتصادي بندیزونه به پرې ولګول شي. د نیویورک ټایمز د دې مقالې غټ ټکی د حسیبه شهید ناورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د عرب لیگ یا ټولنې بهرنیو چارو وزیرانو زیارت پورس سوریې ته یو ورځ وخت ورکړی چې که د هیواد ته د نړیوالو څارونکو ورتلو ته اجازه ورنه کړي نو اقتصادي بندیزونه به پرې ولګول شي. د ورځپاڼې په خبره دا د سوریې حکومت د خجالته کولو او بیا به کولو منع لري. په عین حال کې د بشري حقونو فعالان رپورټ ورکوي چې له پوځ نه د بیلو شویو یاغیانو او حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ په تازه نښتو کې 9 تنه وژل شوي دي. د عرب لیگ خوا دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې اروپایي اتحادیې ویلي د بشر الاسد له وحشانه ځپلو څخه د ولسي وګړو ساتنه لومړیتوب دی. د اروپایي اتحادیې ویاندی مایا کوچیان چیک وویل د سوریې د حالاتو په برخه کې تر ټولو مهم او بیړنی اړخ یې د عامه خلکو ساتنه او ژغورنه ده. خو لیکنه زیاتوي چې اروپایي ټولنې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر آلن ژوپې هغه وړاندیز ومانه چې سوریې ته د مرستندویه ډلو د استولو لپاره د دې هیواد د حکومت موافقې یا نه موافقې سره یو لار جوړه شي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا به د عربي پاڅون د تر ټولو خونړي هغه لرونکي هیواد کې د بهرنیو یو مهم دخالت وي. په قاهره کې د عربي ټولنې په دې ځانګړي غونډه کې پر سوری غږ کړی چې جمعې په ورځ د 1500 کسیز ملکی او پوځي سرونکو ته په دې هیواد کې د بشري حقونو د حالت او د سولې د هغه پلان د څارنې لپاره د ننوتلو اجازه ورکړي چې د سوری حکومت پرې د نومبر په 2 موافقه کړې وه. عرب لیگ پروانه میاشت کې د سوری غړیتوب وروسته له هغې وځنډاوه چې د سوری حکومت د بشر الاسد پر ضد د مظاهرچیانو د وژلو، له سرکونو څخه د پوځیانو د ویستلو او د هیواد ته د څارونکو د وردننه کېدو پلان پلی نه کړ. ورځپاڼه د عرب لیگ په حواله لیکي چې که د عربي ټولنې د څارونکو له استولو سره سوریه موافقه ونه کړي، نو د ټولنې غړي به سبا ورځ د بندیزونو په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. په دې بندیزونو کې به له هغه موادو پرته چې د سوریې د خلکو پر ژوند اغیز کولی شي، د سوریې له حکومت سره د تجارت درول یا ځنډول، او د دې هیواد له مرکزي بانک سره د پیسو د راکړې ورکړې، او د هیواد د چارواکو پر سفر بندیزونه شامل دي. نیویارک ټایمز لیکي سوریه چې د حکومت له درېیمې څخه زیاته برخه آمدن یې له تیلو او سیلګرۍ څخه ترلاسه کیږي، او دا وخت د اروپایي ټولنې او امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ ده. دغه نوی بندیز به د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو بل ګزار وي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د دمشق لخوا د عرب لیگ د دې طرحې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي، خو د دې هیواد دولتي تلویزیون ویلي حکومت به دغه طرحه د خپل ملي خپلواکۍ څخه د سرغړوي په توګه رد کړي. په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د حکومت ضد مظاهرچیانو ځپلو ته دوام ورکوي، نیویارک ټایمز د سوریې د هومس ښار د یو شمېر اوسېدونکو له خولې لیکلي چې دوی د ژوند د لومړنیو اړتیاوو، خوړو او انرژۍ له کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په مارچ میاشت کې په سوریه کې د خلکو د اعتراضونو له پیلېدو وروسته تر اوسه لږ تر لږه 3500 کسان وژل شوي دي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار
او اوریدونکو که پښتو لسته شي نو زمونږ ویب پاڼې ته ضرور لاړ شئ. پته یې دا مشال ریډیو .com. ورزو یو بل راپور ده. د افغانستان د کندهار ولایت حکومتي چارواکي وایي چې د کندهار په 15 ولسوالو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په ضد پراخ چاڼیز عملیات پیل کړي دي. د چارواکو په خبره دغه عملیات به یو نیمه میاشت دوام ولري. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حاله کوي.
د کندهار والی ډاکټر توریالی وسا وایي چې دغه عملیات د همکاري او امید په نامه د هغو عملیاتو لړۍ ده چې یو نیم کال وړاندې د کندهار په څلورو نورو ولسوالیو کې هم ترسره شوي وو. دوی وایي د روانو عملیاتو قومنده د افغان ملي اردو او ملي پولیسو په غاړه ده، او په ځینو ځایونو کې ورسره بهرني سرتیري هم مرسته کوي. د ده په خبره د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به له وسلوالو څخه په پاکو شویو ولسوالیو کې د ښې حکومتدارۍ، بیا رغونې او پرمختیایي چارې هم پیل شي.
تقریبا یو نیم کال تر مخه موږ تاسې د کندهار په ولایت کې د همکارۍ تر نامه لاندې یو پروګرام شروع کړ. دغه پروګرام عمده برخې امنیتو سو حکومتداري انکشافي برخه وه. اوس د حلقه داده د پراخ کېدو په حال کې ده. زموږ امنیتي مسؤولین په شاولي کوټ کې دي، په خاکریز کې دي، په میوند کې دي. دا عملیات چې تاسې اوري دا ټول د افغانانو تر رهبرۍ لاندې
د زیاتوي چې په دې وروستیو وختونو کې د ځواکونو تشکیل او د امنیتي واحدونو شتون زیات شوی، او د خلکو او دولت ترمنځ د همکارۍ له امله په ډیری سیمو کې امنیت هم ټینګ شوی دی. د کندهار امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرازق بیا وایي چې په ځینو ولسوالیو کې پیل شوي عملیات په لارو کې د ښخو شویو ماینونو له امله قرار روان دي. دی وایي تر اوسه پورې په دغو عملیاتو کې 23 تنه وسلوال وژل شوي او تر 15 زیات ژوند نیول شوي دي.
کندهار میوان ولسوالی او د ژړی جنوبي سیمه یا د بنتیمر تر شامیر سیمه کې تصفیه عملیات شروع شوي دي. داسې د خاکریز د لامس د غورک تر مابین هلته تصفیه عملیات شروع دي. شاولي کورت د سوزنیانو په منطقو کې شروع دي. د میانشین په ځینې سیمه کې اوس عملیات شروع دي، او دغه عملیات به انشاءالله په یوه نیم میاشت کې هغه ولسوالۍ چې ځینې سیمې یا ولسوالۍ د دښمن په لاس کې وي دا ټوله د پولیسو د وردو د کنټرول لاندې راځي. د خیره
تر دې وړاندې د کندهار په غورک ولسوالۍ کې هم ورته عملیات پیل شوي وو. د کندهار په 12 ولسوالیو کې دا مهال 2 ولسوالۍ لا هم د دولت له واکه وتلې دي چې د چارواکو په خبره تر روانو عملیاتو وروسته به یې واک له دوی سره وي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د کندهار نه راوړو د بلوچستان سیمې ته. د بلوچستان په تربت سیمه کې د مندل شو خراب شو مړو پیژندګلوي شوی چې پکې یو هم د بلوس ریپبلیکن ګوند کارکون کې 22 کلن جلیل ریکی دی. د جلیل ریکی مړې نن د جمعې په ورځ په سوراب سیمه کې خورته وسپارل شو. نور تفصیل د خدای نور ناصر لاورو.
د سه شنبه په ورځ د تربت سیمه پولیسو مشال ته خبر ورکړ چې د دې شار په اپ سر سیمه کې دوه نور خراب سوي مړي موندل سوي، خو پیژندګلوي نه ده سوي. دوه ورځې وروسته د جلیل ریکی پلار مشال ته وویل په دې مړیو کې یو هم د زوی جلیل ریکی دی چې په 2009 میلادي کال کې لادرکه سوی وو. د جلیل ریکی پلار چې د خپل زوی په فاتا ناست و د ټلیفون پر کرښه یې مشال راډیو ته وویل
پرون مشتا حال ملاو سو پی دی من بلو یو بلوستان آخری بادت دی التا دوی لاش ملاو سوی دی بیا میگا سرے اما سوالی التا کتنگ دا پار ہے سرے اولانی التا او کتلی کیا مشتا حال وار کردی کی وہ رشتیا دی دا سرے دی کیا غزائی سے ملانسان کردی دی من راو رسے بل ساتن دی جنازہ بخش مجھے دفنو کردی خیز مصفاتیات ناس کی
سره لدی چې د جلیل ریکی پلار په څو څو واره د پاکستان استخبارات د د زوی په لادرکه کېدو کې تورن بدلی. له مشال سره په خبرو کې یو واری بیا هم هغه ادعا تکرار کړه.
نوخ دی اغلش فروری 2009 کې کورس آئی ایس آئی والا کورس کړی و دیتے اور دې گواہی نواب اسلم رائے شامی هم ور کړی و کې دې آئی ایس آئی کورس کړی دې او ماته عالم ور کړی دې کې جلیل ریکی چاکر کمرانی اور ڈاکٹر بشیر عظیم دا ایجنسیان کورس کړی دې یا دې د پاره موږ آئی ایس پی ایم کورس کې هم پټیشن داخل کړی و آئی کورس کې هم کړی و بیا یې کې جاجی نه دې موږ او کړی.
جلیل ریکی د عبدالقدیر مشر زوی او په پاتې کورنۍ کې یو زوی او یو لور پاته سوی. عبدالقدیر بلوڅ زیاتوی جلیل ریکی په سینه کې په مرمۍ وجل سوی.
حادثه د درې ورځې مخکې دوی وژلې او د دې ګولۍ لګېدلې ته اوس پورې دلته موږ راوستل جنازه د دې یعنی بند نه و د دې ګولۍ سینې کې لګېدلې.
که څه هم د نورو لادرکه بلوڅو د کورنیو په څیر د جلیل ریکی کورنۍ هم د پاکستان استخبارات د دوی په لادرکه کېدو تورن بولي، خو د بلوچستان د حکومت ویاند او صوبایي وزیر علي مدد جتک بیا د دې تورنو په اړه مشال ته وویل
میں کسی بھی ادارے پہ یہ الزام نہیں لگاؤں گا. بہرحال جہاں تک جلیل ریکی کا مسئلہ
زب په یوی ادارې هم داسې الزام و نه لګوم. په هر حال تر کومه ځایه چې د جلیل ریکی د خراب سوي مړي موندنه ده نو د دې زغندنه کوم، او که همداسې د بلوچستان د خلکو یا د بلوچستانو مړي موندل کیږي نو زما په فکر له دې سره به نفرتونه نور هم زیات سي. د یادولو وړ ده چې د لادرکه بلوڅو کورنۍ ادعا کوي چې د دوی په زرهاوو سیاسي کارکونکي او د ژوند د هرې طبقې وګړي لادرکه دي چې د دوی په خبره تر اوسه یې تر 300 زیات خراب سوي مړي موندل سوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو، نن په ټوله نړۍ کې د ښځو په ضد د تشدد د ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پېښور کې د زنانو او خیر ښېګڼې وزارت د سوره لاندې یو غټ دستور وشو. په دې حق لا د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
په دې لړ کې خیبر پښتونخوا کې د ټولو غټه دستوره پېښور پرېس کلب کې د خیر ښېګړې او زنانو د وزارت د لاندې شوه چې پکې د خیر ښېګړې او زنانو صوبایي وزیر ستاره ایاز مشر ملمنه، د هغې نه علاوه د خیبر پښتونخوا اسمبلی زنانو غړو او د زنانو د حقوقو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونو یو شمېر مشرانو ګډون وکړو. خپله وینا کې ټولو مشرانو وویل چې زنانه اوس کولی شي چې د دوی خلاف د شوي ظلمونو په ضد اواز پورته کړي، ځکه چې د دوی خو نه یوازې اواز اورېدونکي شته دی بلکې د دې لپاره قانون هم شته دی. په دې حق لبانې د خیر ښېګړې او د زنانو د خیبر پښتونخوا یوازنی زنانه وزیر چې تارایا مشال لیډو ته صدارنګ ویل
دا رز مونږه هغه خلک یادو چې په چا باندې تشدد شوی دی نو چې داروان زمونږه کم کول چې هغه کې یو اویرنس پیدا شي چې هغه لکم قانون سازی کیږي چې هغه باندې عمل درآمد او شي او داروان وخت کې چې دې کې څومره کمې راتلی شي چې هغه کمې راشي نو هغه د پاره مونږ خپل دلته کې سنټرې کولاو کړی دی. دا هغه نمبر مونږ ورکړی دی چې چا ته مسلې 1121 نمبر دی چې په دې باندې ټلیفون کوي عدالت کې زمونږ قانوني مشورت دی پر سره ور سره نور داسې تشدد هم کې دی چې نو هغه دلته کال کولی شي مونږ به ولدا مسله ان شاء الله
نو وړه دا هم ویل چې زنانو د حقوقو لپاره قانون سازي خو شي خو له پښتني زنانه د ویره د لاسه د خپل ظلم په ضد आवाज نه پورته کوي دی زیاته کړه چې دوی له پکار دی چې په ډاډ باندې خپل आवाज راپورته کړي
او خدا دې ټول نمک کې خو بخزو کې دا اویرنس پیدا کوي چې هغه لاړ شي هغه خپل خاون باندې هغه د ریپورت وکړي تاسو وګورئ زموږ خو ډېر خويندې نه سي کنه او کلاړیم شي نو بیا واپس واخلي خپل هغه کیس او تاسو وګورئ زموږ دې وخت کې یو بل زرداری صاحب سائن کړی دی قانون جوړ شوی دی هراسمنت نو هغه کیسوم را خزه را للی د ټول نمک کې زلاړ خبره ده دی باندې بلک ټایم لګي
دا چې سرنګ کوي شي چې پښتني زنانه د خپل کلتورونو بندیزونو نه بهر راوځي او د خپل ځان په ضد شوی ظلمونو خلاف आवाज پورته کړي نو د زنانو د خیر خیګړې لپاره په حکومتي کچه شورا شوی زنانو او د امن پروجیکټ په نوم د پروګرام مشر ناهید مشال لیډو توای
دی پښتونوالي او د دې بس مورېماج کې دونه راګیر دي چې په خپل د دې تشدد خلاف نه ودرېږي خپل قبایلی خزایمه مو په خپل چې کم دنو په خپل پښتونوالي کې دنه ما سبق ویلې دي مو چې کم د خزو د حقوق لپاره خبره کوو دې کې هیڅ څنګه نه دي زنیم خبر چې د پښتونوالي په کار چې موږ ری ډیفاین ګرځو پښتونوالي سره د پښتونوالي دا نه چې خزانه صرف په کور کې کینې نو دا پښتونوالي خو زموږ باباګان چې کم دي کوم بچا خانو یا دیا کوم غمان الله یاد کو هغه خو هغه باباګان چې اخلي موږ ته یو لیبرل څه سوچ موږ راکړي دا زموږ رول ماډل
یا دا ونه ولدا چې د متحده قانون لخوا نن نه پټول نه لای کی شپاول سورځ به د زنانو په ضد د ظلم زیاتی ختمولو په لړ کې مجلې کیږي چې مقصد یې د زنانو په ضد په کورونو کې او د کار په ځایونو کې هر قسمه تشدد او زیاتی مخنیوي کول دي بل خو د خیر خیګړې او زنانو د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر وینا وا چې خیبر پښتونخوا به اولنۍ صوبه وي چې په کورونو کې د زنانو په ضد شوی ظلمونو باندې قانون به جوړ کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو هم دغه سی یو راپور د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یوناما په افغانستان کې خبر کړی دی دوی وایي چې په افغانستان کې د خزو په ضد چې کوم تشدد کیږي د هغه په رسمي توګه نه راپور کیږي نور تفصیل د خوست نه زموږ خبريال نقیب الله متنوال راکوي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یوناما یو راپور وایي چې افغان حکومت په دې هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د پلي کولو په برخه کې پاتې راغلی دی د یوناما د بشري حقوقو د څانګې مشر جورجیت گگنون د چهارشنبه شروع په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاد شوی راپور د 2010 کال له مارچ میاشتې تر اوسه د هیواد له 1 ولایتونو څخه ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ برابر شوی دی
for the period march
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې نسبت کیږي او له ثبت شویو 2299 پیښو څخه یوازې 101 پیښې په ابتدایي محکمو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون پر وړاندې فیصله شوې دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د 2010 کال د مارچ له میاشتې تر اوسه د هیواد له 10 ولایتونو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ثبت کړی دی
افغانستان انډیپندنت هیومن رائټس کمیشن
له بل خوا د افغانستان د خزو ټولنې یو مشر سمیرا حمیدی وایي چې اوس هم د قانون پر ځای قومي جرګې او دودونه پالل کیږي نوموړی د پکتیا ولایت یو بیل کو کده چې په وینا یې په دې ډول جرګو کې بیا عدالتي کیږي
یک جرګې کې اگر صورت میگیره او
کچری یو جرګه جوړیږي او د خزو یان جنو پر موضوع خبري کوي د پکتیا غوندی ولایت کې اجازه نه ورکول کیږي چې خزو په جرګه کې ګډون وکړي په پای کې پریکړه داسې کیږي چې د واقعیت خلاف د خزو په ګټنه تمامېږي دا موضوع هم موږ باید جدي ونیسو خو د پکتیا ولایت د خزو چارو رئیس حلیمه خزان وایي په دې ولایت کې د نجونو په بدو کې د ورکړې دود اوس نه پالل کیږي او د خزو د ژوند په نورو برخو کې هم د پام وړ مثبت بدلونونه تر سترګو کیږي او په دې برخه کې قومي مشران هم ورسره مرسته کوي
څو ولسوالۍ کې خو دوی دا بند تلنه ده چې باید پیل کې دغه په ایواز باندې پټي یا پیسې ورکړي دونه جنګې په بدو کې نه ورکول کیږي دا کم سوال ده په دې کې زه ویلې سم زه خپل ډیر زیات معلومات دي کې موږ په ولسوالۍ کې د شوراګانې لرو حتی سپینګری د مکسب شورا کې کېږي هغه د کلی کور د څو کلیو نارینه هم د موږ سره کېږي دیوګو په اجازه موږ ته چې شوراګانې جوړې کړې دي
د خوست د خزو چارو رئیس خاور امیری هم وایي چې دوی په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی او لاسته راوړنې لري خو بیا هم ډېر ستونزې شته چې دوی په لمنځه وړلو کې هڅې کوي
په هر دوه میاشتې یو جلسه نسو او د خلک خبرو د دوی خوشنط په باره کې دولت هم غږی کوي چې خیاند سره قانون ته خوشنط کم شي دې پر موږ باید یو رادیو جوړ کړو خپل خزر یا ستوره دې طریقې نه پروګرامونه موږ خپل ثبت کوو تر څو چې د موږ خلک وو پیږي خزیا حق لري حقوق لري
بل خو د افغانستان لوی څارنوالۍ د ملګرو ملتونو دغه راپور بیا اساسه بللای چې د خزې پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې هیڅ اجرات نه دي کړي په دې اړه د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری وایي
ای گزارشی که سازمان ملل متحد نشر کرده من نمیدانم به چی استناد کرده
دغه گزارش چې ملګرو ملتونو نشر کړی زنه په هیګم چې دوی په کوم اسنادو تکیه کړي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي منع قانون چې په ډیره بیړه تدوین شوی ډیرې نیمګړتیاوې لري چې فعلاً هم د هغې پر بدلون ممکن کار روان وي خو موږ بیا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون له مخې 623 واقعي په مرکز کې تر څیړنې لاندې نیولې د هغې یو شمېر محکمو ته وړاندې شوي او پر اساس یې پریکړې هم شوي دي
محاوله محاکم مربوطه بسازه که در بالای از او استار حکم محکمه هم صورت گرفته است
دا یادونه ده چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په 2009 کال کې د ملي شورا له تصویب وروسته ولسمشر توشي او د عدلي وزارت خپور او اړوندو ادارو ته واستاوه دا قانون په کم عمر کې د نجونو ودول د خزو پر وړاندې هر ډول زور زیاتی جبری ودونه په بدو کې د نجونو ورکول او د خزو پر وړاندې داسې نور هر ډول تاوتریخوالی غندلی او عاملینو ته یې بېلابېلې سزاګانې ټاکلې دي نقیب الله متنوال مشال راډیو خوست
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونې روستي راپور ته په خیبر پختونخوا کې که یو طرف ته ګڼ شمېر ماشومان د دې وجې د تعلیم نه محرومه پاتې شول چې وسلوالو طالبانو سکولونه ړنګ کړل خو بلخوا هغه ماشومان چې پلارونه او وروریان یې په چاودنو کې مړه شول هغوی هم اوس په بازارونو کې مزدوري کوي نور تفصیل د فواد علی شاه په دې راپور کې اورو
په خیبر پختونخوا کې که یو طرف ته ګڼ شمېر ماشومان د دې وجې د تعلیم نه محرومه پاتې شو چې وسلوالو د یو شمېر سکولونو ودانۍ ړنګې کړې نو بل طرف ته ډېرو ماشومانو د دې وجې هم سکولونه پرېښودل چې پلاران او وروریان یې په بمي چاودنو کې مړه شول دغه ماشومانو سیا خو پردو کورونو کې نوکرۍ کوي او یا په بازارونو کې مزدورۍ د پېښور ښار په مینه بازار کې شوي بمي چاودنه کې مړه شوي ډېرو خلکو بچو سکولونو ته تلل پرېښي دي او په دکانونو کې کار کوي د 12 کلن سمیر الله پلار هم په دغه چاودنه کې مړ شوی و سمیر الله د پلار د مرګ په وخت په شپږم جمعات کې و او په یو پرایویټ یا شخصي سکول کې سبق وایلو خو د پلار د مرګ نه پس څلور روریانو او دریو خوریانو دې مشر رور سبق پرېښودو او مزدوري شروع کا
شپږم کې اوس هم پرې خیر مجبوری
بازار کے گنش میر ماشومان داسی دی چاچی سکولونا پری خودل او کورونو چلاولو دا پارے مزدوری شروع کرے
پل گاونڈین پی جانو چارکار او پښې ترې او نغید مشمغ نه مخه ما گاونډین دی هغه د مس خپل کاروبار لري عزیز
زید څوک چې سمی الله د تز وې دی او د چا په دکان کې چې سمی الله کار کوي وای چې د د مستقبل تعلیم کې نه بلکې په دې دکان کې دی
لول د دې والد چې بل دکان کوي هغه شهید شو د دې مو دا خوښه چیرو سبق و وای یا نه وای بس دکان چې وګنو خاله نو سبا سکول ال ادم ګډ وډ تاسو ته پته ده نن د دکان چې ټریننګ شي زبات نه زمو دکان و دې ته وای شي مستقبل هم دا غره بس
دا ماشومان ډیر په یاره ژوند تیروي د سمی الله پرنګ یو بل ماشوم ابراهیم هم دی د ابراهیم د مشر روډ په پیپل منډی کې دکان وو او د نن نه دوه کاله وړاندې شوی هغه چاودنه کې مړ شوی دی په کومه کې چې د یو نیم سلو نه زیات خلک مړ شوي وو د ابراهیم پلار معذوره دی او په کور کې وي ابراهیم د دماکې نه وړاندې په یو سرکاري سکول کې سبق وایلو هغه خپل هم په دماکه کې جوبل شو یو کال یې په کټ تیر کو او اوس مزدوري کوي
رل د بار داس سړی په بوري ته خلکو ویلو دغه یې بس بیا خوش کراله ورته بړي راته چا سر لو چا خپېرې وې زه یې زخم شوی بیا یې بوتله وسپتال ده بیا تقریبا به یو کال په کټ تیر کړله هغې نه بس اوس دوکان راځو اوس یریږو هغه او پلار اوبو راته وایي چې ځان بل خیر ساته وایي
ابراهیم وای چې داغه ټول ارمانونه خو دوه کاله وړاندې د دماکې په لوګو کې والوتل او اوس داغه یو ارمان دی چې د خپل مور او پلار ژوند آسان کړي فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د دې خبرونې په پای کې د بشیر ګواخنا اورو د خبرونو لنډیز
Thank you.
د پاکستان د پوز مشر وای چې په سرحدي سیمو کې موجود د چین ضد یوې وسلوالې ډلې په ضد ګامونه اخلي او د چین سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې معلومات شریکوي. د بلوچستان د بلوچ ریپبلیکن ګوند وژل شوی یو کارکوونکی مړی په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې ګوند یې د هړتال کولو اعلان کړی. پاکستان وایي افغانستان ته د پخواني افغان ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو په لړ کې ځینې شواهد ورکړي دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي په پکتیکا ولایت کې 15 وسلوال وژلې دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د امریکا د ځواکونو پخواني مشر ته د لیږل شوي لانجمن لیک په اړه یې د پلټنو حکم ورکړی او د مصر په قاهره کې د پوځي کونسل د حکومت د ختمولو لپاره پراخه مظاهره شوې دي.
اوریدونکو ستاسو یو جهان مننه. د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې اوریدي. سبا ته بیا د نو خبرونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل قربا مجید بابر او نورو همکارانو ته اجازه ورکړي. هر چرته چې آباد خوشاله او بریالي اوسئ.